د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه هم د اوس پایل او د مخام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د جوزا لمړۍ او د می میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صاپای مختوړي. اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکام ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې وکړه او ویلیکل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې 13 سه شنبه په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړ شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری:
مساجد که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین.
لانی که مرغز موږ اسلامي فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړی ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي، جمعتون خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعتون شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي.
عدم مصافحه.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیایي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي. اختر مبارکي د پلاس نه کوي او غیږ د هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل. د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولې دي چې په دې سرغړونو کې د سولې ایزو لاریون کوونکو وجل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونې خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بي پولي خبريالان ټولنې ویل دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بي پولي خبريالان د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12 اسمان شین. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 اسمان نیمه ورځ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه اوریدل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
له دې سره افغانستان کې د روژې لمیاشتې لپاره پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر میاشت کې د مظاهرچیانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازي وایي د لوی لارو د خوندیتوب غم نه خوړل کیږي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غځېدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
د ژوند رنګونه او نور مسایل هم شته. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. مو بجه او ات دقیقې دی. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او افغان چارواکو او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشله دوړو مشانو غوړو ترامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. مشټول خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشت شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشجدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سوله او پخلاینه ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عملي کولو ته ژمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپل ژمنه پوره کړي چې په وینای دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پارک کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پانه کراغلی دي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنۍ اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال چیرل کیشي او بحث به پرې کیشي.
په افغانستان کې د اورکم او د جګړې د کموال غوښتنې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي او حکومت ګرام بولي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهرمل او په دې اړه دا راپور.
د روژی میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 15 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي، ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام 13 ورځ په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. تیر ماخام د پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازای کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جماعت په برید کې لستنه ووژل شو او شپارستنه نور ټپیان شو. همدا ډول د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اډوان د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمنسکون کو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شو او یو دولس کلن ماشوم ټپی شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسولیت هم چانه دی منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویان دی د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شانت او تریخوالي ته زمينه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دی وای د افغانستان خلک او ټول پوهیږي چې د بریدون لومړني مسؤلان طالبان دي، او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابر کړې ده.
بر خشونت در افغانستان
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارات کړو حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کډیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي. پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خواهی له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړي. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لا کلک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو دغه راپور پرون چمتو شوی و، نو د نن په حساب د پروان او خوست بریدونه وړ مورز شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه یې د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې کتلې دي.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د خوست په صبري ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایي سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوختي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څه باندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څه باندې 1500 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکي هدفونو برید کیشي. تر دې وړاندې د رواني مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړۍ حمله وکړه او د نو زیږو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خپره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډېر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمې شوې دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوې وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. هغه نوی زیږیدلی ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیرونه یې د کابل برچی سیمه کې میندې پر زیږنتون برید کې ووژل شوې. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي د بې میندو وړو ماشومانو پالنه ورته ډیره ستونزمنه چاره ده. دیوی نیازی په دې اړه راپور برابر کړی.
هغه تلس نوی زیږیدلی ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې اته ورځې وړاندې د کابل د برچی په سلبستری روغتون د ځانمرګي په یرغلیز بلیټ کې مایندې وژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي د سور د میاشتې په 13مه د ځانمرګو په بریټ کې د تلس نوی زیږیدلو ماشومان مایندې وژل شوی. د دې په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سر لاندې خپل کورنۍ ته سپارل شوی دي.
شمال مور وختون ته وسپارل. اته نور ماشومان له دې وړاندې ځانګړو ځواکونو اته ترک وختون ته وړي ول. یو بل ماشوم چې د فرانسویانو وختون کې بستر دی، د ټولو شمیر شل ماشومان کېږي. د دوی د فایل او هغه لاس بند له مخې چې وروسته له پیدا کېدو یې په لاس تړل کېږي، دغه ماشومان د کمیټې له لارې خپلو وارثینو ته وسپارل شول.
اوس د دغو ماشومانو ساتل چې میندې وژل شوي کورنیو ته سختې ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبي او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبي نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلی ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوې وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي.
مخې ورته په برچی ټوټې ټوټې کړو او په په سر یې په مرمۍ ویشتې وه تر دې چې له پېژندلو وتلې وه. زه د دې پېښې عاملي نه بخم، د دې ماشومې راتلونکی به څنګه شي؟ آیا ځان ته مسلمانان وایي چې د یو نوې زیږېدلې ماشومې مور وژني؟
د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا مخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
دغه راپور ډیوی نادر چمتو کړی و. دا چې زموږ همکاران کابل کې له کورونو کار کوي، نو د غږ د کمزوري کیفیت نه بخنه غواړو.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې، بیا د ایران په ډیرو ښارونو کې پیسې پراخې شوې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډیرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15 مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 304 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د چهارشنبې په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 304 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د شویو څیړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواکه استفاده وشوه چې وی وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران یو تن او یو پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤول فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیرې شي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت لوري لویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپل مبارزه ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت لوري د ځواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وشل شویو شمیرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خبرې شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته، خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتې لوی لارې خوندې نه دي. احسان الله آریان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې د ښار او یو شمېر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي بارات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندېښنې تاییدوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو 12 کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی. او زیاتره دولتي او نظامی چارواکي د حواله لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیلوای
د چارواکو ترمنځ هم غږی نسته، تقریبا د 1200 کلو راهیسي معاصره پاته دی. هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي، هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو، بیرته را انتقالوو. نو دولتي چارواکو هیڅ نه خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکانی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړې، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمت کې ناامنه ده، هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته کېږي، نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ یوه ښه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپله په د زون په سطحه په امنیتي ارګانونو کې ده، بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د ناامنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو وراچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې ناامنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډیر ژر به په دې لویه لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتولو په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. او د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول.